دوستانو ستړي مشهي د ازادي رادیو په دې مازیګرنی نیم ساعته خبري مجله کې مو اجمل اند له خپل نور همکارانو سره یو ځای هرکلی کوم. په دې خبري مجله کې اوري چې افغان ولسمشر اشرف غني نن د سعودي عربستان په سفر روان شوی څو د دغه هیواد له پاچا او نورو چارواکو سره خبري وکړي. د افغانستان د ولسمشر انتخاباتو د کاندید شهاب حکیمي د دې پر ځای چې خلک په انتخاباتو کې د ګډون لپاره وهڅوي ترې غواړي د سولې د پروسې او د موقت حکومت د جوړېدو ملاتړ وکړي. نور رپورټونه هم لرو خو پیل خبرونه کوو. صفی الله ستانکزی په سټوډیو کې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروري.
السلام علیکم. د مهمو خبرونو سره ټکی دی. افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی نن له غرمې وروسته سعودي عربستان ته تللی څو دغه هیواد له پاچا او نورو چارواکو سره خبرې وکړي. د بلخ امنیتي چارواکي وایي په تېره یوه اونۍ کې 90 وسلوال طالبان په عملیاتو کې وژل شوي دي او در هند تر ولکې لاندې کشمیر کې ځایي اوسیدونکي د شنبې پورس هم د سختو قیوداتو شاهدان وو. خبرونه. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن له غرمې وروسته سعودي عربستان ته تللی څو د دغه هیواد له پاچا او نورو چارواکو سره خبرې وکړي. ارګمانی په یو بیان کې ویلي له افغان ولسمشر سره دولتي پلاوی دی او د سعودي له پاچا ملک سلمان بن عبدالعزیز او نورو چارواکو سره جلا کتنې کوي. ارګ د ولسمشر غنی او د سعودي چارواکو د خبرو او د اجنډا جزئیات نه دي خبره کړي، خو افغان حکومت تل د افغانستان د سولې او ثبات په پروسه کې د سعودي رول مهم بللی. جزئیات وروسته. د بلخ امنیتي چارواکو ویلي په تېره یوه اونۍ کې افغان پوځیانو په بیلابیلو هوایي او ځمکنیو عملیاتو کې 90 وسلوال طالبان په دغه ولایت کې وژلي دي. په شمال کې د 209 شاهین قلی اردو ویان جګړن هنیف رضایی ازادي راډیو ته وویل چې دغه وسلوال مخالفین په بلخ، چمتال، چهاربولک، شولګره او زارې ولسوالیو کې وژل شوي دي.
در مجموع 98 هراس افغان طالب به شمول دو فرمانده ایشان
مجموع 90 وسلوال طالبان د دوی دوه قماندانانو په شمول ملا قاسم او ملا حبیب الرحمن وجل شوی ولس نوري ټپیان دي. د طالبانو د مهمات یو ډیپو هم چې 0 کیلوګرام چاودیدونکو مواد پکې او په هوایی بریدونو کې لبیان تللی
د ساز بدن توسط ضربات هوایی ما منهدم و از بین رفتن.
خغلی رضایی ویل چې په دغو عملیاتو کې افغان پوځیانو او د سیمې خلکو ته کوم زیان نه دی اوښتی. خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد پرون ویل چې د بلخ په زارې، چمتال او نهر شاهي ولسوالیو کې پر افغان پوځیانو بریدونه کړي او 10 افغان پوځیان یې وژلي دي. هغه وسلوالو طالبانو ته د وروښتې مرګوب لپاره څه ونه ویل. په بامیان کې د دمبوري دریمه فرهنګي جشنواره ترسره شوه. د دې جشنوارې د ترسروي مسؤول محمد علي شایدا ازادي راډیو ته وویل د جمعې او پنځمې په ورځو د جشنواره کې 150 سندرغاړو او دمبوره غږونکو برخه اخیستې وه او نندارې ته شاوخوا 10,000 کسان ورټولو. خلکو داسې وخت په دې جشنواره کې برخه واخیسته چې د بامیان ولایت د دینی عالمانو شورا ورسره مخالفت کړی و او له هغوی یې غوښتي وو چې د دمبوري جشنوارې ته د نه ورځي. د بامیان والي طاهر ظهیر بیا وویل بامیانو ته د نړیوالو سیلانیانو د جلب لپاره د دې جشنوارې ترسراوی مهمه ده او دا کار نړیوالو ته یو ښه پیغام ورکوي. د هند تر ولکې لاندې کشمیر کې ځایي اوسیدونکي د شنبې په ورځ هم د سختو قیوداتو شاهدان وو. د سرینګر اوسیدونکي الطاف رویټرز اژانس ته وایي وضعیت لا هم کړکېچن دی.
زموږ کاروبار ختم شو، روزي او ژوند هم ختم شوی دی. ښوونځي تړلی دي. دوی وایي ښوونځي پرانیستي او وضعیت سم دی، خو وضعیت سم نه دی او ټول خلک په خپلو کورونو کې بند پاتې دي.
یو ورځ مخکې په زرګونو کسان د اعتراض په ډول لارو کوڅو ته ووتل او د دغې سیمې ځانګړی موقف یې وغانده. په سیمه کې لا هم د ارتباطاتو خدمات نه دي اعاده شوي او خلک یې وایي ژوند په ټپه ولاړ دی. هندوستان د کشمیر کورواکي د اګست په 15 ورختمه کړه او له هغې راوروسته خلک مظاهرې کوي. د ایران لوی تیرونکې بیړۍ اوس خپل مسیر د ترکیې مرسین بندر ټاکلی دی. آدریان دریا بیړۍ چې مخکې ګریسیا و نومیده په مدیترانه کې نن سهار په اتومات پیژندنې سیستم کې خپل مسیر د ترکیې مرسین بندر ټاکلی چې د سوریې د بانیسیای تیلو چانځای سره 200 کیلومتره فاصله لري. آدریان دریا مخکې له دې چې د جولای په 4 د جبل تاریخي چارواکو لخوا ایسر شوي وویل کېدل چې د سوریې همدې چانځای ته روانه وه. که څه هم چې د جبل تاریخ حکومت د اسد په 28 د آدریان دریا له کېدو سره موافقه وکړه، خو د امریکا حکومت یونان او نورو ټولو لرو نږدې بندرونو ته ګواښ کړی چې له دې بیړۍ سره دې مرسته نه کوي، کنه تاوان به وکړي. امریکا د ایران سپاهي پاسداران ځواکونه د بهرني تروریستي سازمان په توګه پیژني او د ادریان دړیا بیړۍ له خوشي کېدو وروسته ویل چې د سپاه لاس ته نورې پیسې هم ورزي څو په خپلو فعالیتونو کې ترې کار واخلي. په ادریان دریا تیل وړونکي بیړۍ کې د 130 میلیون ډالرو په ارزښت اومه تیل بارو. او د هانګ کانګ پولیسو نن د مظاهرچیانو د خورولو لپاره له اوښکې بهونکي ګاز کار اخیسته. پولیسو وروسته له هغه اوښکې بهونکي ګاز کارولی چې د هانګ کانګ د عامه خبری رسنۍ په وینا خلکو د بلوازت پولیس په خښتو وشتل او د هغوی په لور یې هغه څه چې ګازي بمونه بلل شوي وراچول. له غرمې مخکې هم مظاهرې شوې وې چې پولیسو یې مخه نیوله. په هانګ کانګ کې له څو اونیو راهیسې خلک د هغه قانون پر ضد مظاهره کوي چې په اساس یې مجرمین چین ته لیږل کیږي. هانګ کانګ په کور دننه خپلواک دی، خو نور روابط د چین حکومت تعینوي. په هانګ کانګ کې د څو اونیو مظاهرې د دې سیمې په تاریخ کې تر ټولو بد وضعیت رامنځته کړی.
دوستانو خبرونه مولا زاده راډیو نو اوریدل. وړاندې په خبرونه کې دا ریپورتونه موضوعات لرو. ولسمشر محمد اشرف غنی نن سعودي عربستان ته تللی څو هلته د دې هیواد له پاچا او نورو چارواکو سره خبرې وکړي. د نوموړي د سفر په اړه به تازه جزئیات درسره شریکو. دا به مو واوري چې په شمال زون کې لوړ پوړي امنیتي چارواکو تایید کړي چې داعش ډله غواړي په جوزجان، سرپل او فاریاب ولایتونو کې بیا خپل فعالیتونه پراخ کړي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت ویلي د هیواد په ځینو ناامنو سیمو کې یو شمېر روغتیایي مرکزونه تړل شوي. تفصیل به یې په همدې خپرونه کې درواورم. له دې به مو هم خبر کړو چې د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو یو کاندید شهاب حکیمي د دې پر ځای چې انتخاباتي کمپاین وکړي او خلک رای ورکولو ته وهڅوي، د سولې د پروسی او د موقت حکومت د جوړېدو په ملاتړ غږ کوي او خلکو ته وایي چې په انتخاباتو کې دې ګډون نه کوي. که وخت نور رپورټونه هم لرو. د سیمې او نړۍ په مسایلو کې اوري چې د هند تر ولکې لاندې کشمیر کې ځایي اوسیدونکو د شنبې په ورځ هم د سختو قیوداتو شاهدان. دا ساده راډیو ده. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن له غرمې وروسته سعودي عربستان ته تللی سو د دغه هیواد له پاچا او نورو چارواکو سره خبرې وکړي. زما همکار صفی الله ستانکزي موضوع تعقیب کړی دی. دا اوس سره په استډیو کې دی. ستانکزي صاحب، له تاسو به جزئیات واورو. د ولسمشر محمد اشرف غنی د دې سفر په اړه تر اوسه پورې څومره معلومات راټول رامخته شوي؟
سلام تاسو اوریدونکو ته. د افغانستان جمهور رئیس خو نن له غرمې وروسته سعودي عربستان ته حرکت کړی و. د ارګ د بیان لمخې ممکن اوس رسیدلی وي، خو تازه جزئیات تر اوسه پورې نه دي خبرې شوي. د ارګ د بیان لمخې ولسمشر اشرف غني لومړی د حج مراسم عمره مراسم ادا کوي، تر هغه وروسته به د سعودي عربستان له پاچا ملک سلمان بن عبدالعزیز او دغه هیواد له نورو لوړپوړو چارواکو سره جلا جلا کتنې کوي. ارګ مانی نه دی ویلي چې ولسمشر غنی به په کومه مسایلو باندې د سعودي له چارواکو سره خبرې کوي، خو د ولسمشر تیرو سفرونو ته په کتو او د سعودي عربستان رول ته په کتو افغان حکومت له سعودي عربستان په خوا تمه درلودله او اوس هم دغه تمه خي چې وکولای شي د افغانستان د سولې او ثبات په پروسه کې مهم رول ادا کړي. افغان حکومت له سعودي په دې باندې دغه تقاضا کوي چې دوی په طالبانو باندې یو اغیز لرونکي هیواد بلل کیږي، ځکه چې دای او زین نور هیوادونه یوازینی هیوادونه چې طالبان په رسمیت پیژندل او د طالبانو لپاره هم د احترام مرجی وي. په هغه وخت کې د افغانستان جمهور رئیس په داسې وخت کې سعودي عربستان ته سفر وکړ چې په قطر کې د قطر پلازمینه دوحه کې د افغانستان د سولې او ثبات لپاره د امریکا ځانګړی استازي او د هغه مرکچی پلاوی له طالبانو سره د طالبانو له سیاسي ډلې سره ناس دي. نه هم د ور خبرې مختوړي دوی له چهارشنبه رئیس ناس دي. دوی ناس ته معمولا مازیګر پیلېږي، تر ناوخته د شپې دوام کوي. د خبريالانو د راپورونو په اساس باندې دوی ویل چې دا وار موافقه ته ډیر نږدې کیږي. په هغه مسایلو باندې دوی بحثونه کوي چې ډیر کم تفاوتونه پکې موجود دي او دوی دواړو هم خلیلزاد او هم د طالبانو استاذ لرسنیو سره له خبريالانو سره چې په دوحه کې دي په خبرو کې ټینګار کړی دی چې دوی دا وار هیله لري یوې موافقه یا یوې هوکړې ته ورسیږي. په همدې ارتباط باندې نن ځینی اوازی پر ریپورتونو کې راغلي. البته طالبانو ته متمایل رسنیو بیلابل راپورونه ورکړي. یو راپور نن دا و چې هلته په قطر کې په نهم دور خبرو کې د افغانستان د موقت حکومت پرمسته کول باندې خبري شوې دي، خو او هم درځي ویلي چې دوی سره ان موافقه تر رسیدلې دي، مگر د امریکا ځنګړی استازي زلمی خلیلزاد د ازادي رادیو ته یو لاندې سمستر لګلې ده، دغه وزیر رد کړی دی او ویلي چې هیڅ حقیقت نه لري. اخوا د طالبانو ویندوی په قطر کې سوایل شاهین هم یو ساعت مخکې ټویټ کړی دی او دغه وازه رد کړی دی، ویلي چې د موقت حکومت د هوکړې په اړه رسنیو کې کوم خبر چې خبریږي هغه هیڅ حقیقت نه لري.
د سعودي عربستان د رول په اړه د سولې په برخه کې څه فکر کوي چې ولسمشر محمد اشرف غني څه تمه لري او سعودي څه کولی شي د سولې په برخه کې؟
افغان ولسمشر اشرف غنی لکه چې کار را پیل ک سعودي عربستان د خپل بهرنی سیاست په مهمو کړیو کې وشماره او ویل چې په سعودي عربستان باندې ډیر زیات حساب کوي. تر نورو هیوادونو سعودي عربستان ته ولسمشر غنی ډیر زیات سفرونه کړی دي، څو واره ولسمشر هلته تللی دی، له سعودي چارواکو سره خبرې کړي دي. سعودي عربستان په لږ تر لږ یو کال کې دوه واره د افغانستان د سولې او ثبات په اړه باندې د دنیا عالمانو او د نړۍ د عالمانو کانفرنس دایر کړی دی، د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان کانفرنس دایر کړی دی چې هلته یو وار یو سل لس عالمان تللي وو، بل وار د 500 هیوادونو دینی استازي هلته ورغلي وو. ټول په یو خلو باندې د افغانستان د سولې او ثبات په تامین باندې ټینګار وکړ او په دواړو دفو کې له دې سره سره چې د طالبانو له جدي غبرګون سره مخ شول، دغه د کانفرنس پریکړې لیکونه د کانفرنس ګډونوالو د افغانستان جنگ ناروا بللې دی او طالبانو باندې غږ وکړ چې نور د جګړو لاس واخلي او افغان حکومت سره د خبرو تکینی. خو طالبانو بیا څو واره دغه سي کانفرنسونو دایره دل مهم نه وبللې او ویلي وو چې د موږ پلاوی هلته نشته او دوی دغه سي کانفرنسونو کې اشتراک نه وکړي.
ډیر زیاته مننه دوستانو صفی الله ستانکزی او چینی وازی ولسمشر محمد اشرف غنی لاغه سفر خبر کړو چې نن سعودي عربستان ته پیل کړي. همدارنګه په دوحه کې د امریکایي هیات او طالب استازو ترمنځ د روانو خبرو اترو پاړم چې څه نوی معلومات په رسنیو کې وغیرہ سره شریک کړ. کوربدانې ورته وي زموږ غږ آزادې راډیو نابري
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
تاسو موږ غلا ازادي رادیو ناوړي. په شمال زون کې امنیتي لوړ پوړو چارواکو تایید کړی د چدایښ ډله غواړي په جوزجان، سارپکول او فاریاب ولایتونو کې بیا فعالیتونه پراخ کړي. چارواکي وایي د اصل دایښ ډلې مشري ازبکستاني جنگیالي کوي. په اړه یې له مزار شریف څخه د مجیب رحمان حبیب زی رپورټ اورو.
د داش ډلې ازبکستاني غړي په هڅه کې دي چې د بیا ځل لپاره په شمال زون کې دغه شبکه فعال کړي. په شمال زون کې یو لوړ پوړی امنیتي چارواکي ویلي چې داش ډله په ځینو شمالي ولایتونو کې د خپل تشکیلاتو د جوړېدو په حال کې ده او دا تروریستي ډله هڅه کوي تر څو د خپلو بهرني ځواکونو په ملاتړ بیا د حکومت پر ضد په جوزجان او فاریاب کې فعالیت وکړي. د 259 شاین قلودو مشر جنرال ولی محمد احمدزي ازادي راډیو ته وویل چې داش ډله د فاریاب ولایت په خواجه موسی ولسوالۍ او همداراس د جوزجان ولایت په یو شمېر سیمو کې تا د وفادار ځواکونو د تشخیص په حال کې ده. د جنرال احمدزي په خبره چې په جوزجان او فاریاب ولایتونو کې ازبکستاني وګړي د داعش ډلې مشري کوي، هغه وویل
د جوزجان په سیمو کې او په فاریاب کې بعضي ازبک خلک دي چې هغه د ازبکستان د خاص سره تعلق دی. هغه راغلی دي چې سوچ په مخ کې موږ خاص عملیاتو په ترڅ کې د فاریاب ولایت د خواجه موسی په سیمه کې موږ د دې دوه مشران د منځلو دي.
په شمازو کې د 209 شاین قلوردو مشر وایي چې په ځینو مواردو کې د سرپل ولایت په کوهستانات ولسوالۍ کې هم د داعش ډلې ځینې کسان پیژندل شوي چې د هغوی پر پټان ځایونو د هوایي او ځمکني ځواک لخوا حمله شوي. جنرال ولی محمد احمدزي زیاته کړه
د کوهستانات ولسوالۍ کې زموږ پرسونل موجود دي، تاسو هلته شاید حاله سیالته تارکات او یو زمینیستا ولی زدا منم چې په باز ساو کې باز را پور نستا خو زموږ اوایي استخبارات په دې کې په دې اساس کې دي چې کم ځای چې موږ د داعش په نوم باندې پیدا کوو هغه په نشکوه د منځ دی.
د جنرال احمدی په خبره چې د ملي اردو ځواکونه په هڅه کې دي تر څو په شمال زون کې د داعش ډلې پټان ځایونه پیدا او لمن ځای وسی. د سرپل ولایت شورا غړي هم په دغه ولایت کې د داعش ډلې د بیا ځل فعالیت په اړه اندېښمن دي او وایي چې ډېر ژر د یادي تروریستي ډلې د لمن ځوړو په خاطر هڅه وشي. د سرپل ولایت شورا یو غړی حسین مجاهد زاده وایي د افغانستان حکومت باید د داعش ډلې د تمویل سرچینې او شمالي ولایتونو ته د هغوی د بهرنیو غړو د راتګ لارې پیدا او مسدودې کړي. په همدې حال کې د افغانستان د ملي امنیت شورا هم د داعش ډله د دغه هیواد لپاره یو تاکتیکي خطر بولي او ویلي دي چې له دغه شبکې سره د نورو تروریستي ډلو د غړو یو ځای کېدل به داعش ډلې ته ولسی ریښې وروبخي او هغه مهال به دا په یو استراتیژیک ګواښ بدل شي. تر دې دمخه د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیزاد هم ویلي چې د طالبانو سره د سولې بهیر د ګړندی شي تر څو دا مسله په افغانستان کې د داعش ډلې شکست تقویت کړي. داعش ډلې په کابل کې خپله وروستۍ حمله د شهر دوبۍ د واده پر تالار ترسره کړه چې په پایله کې 3 تنه ووژل شول او همدارنګه د ښځو او ماشومانو په ګډون 15 کسان ټپیان شول. موجیب حبیب زای، ازادي راډیو، مزار شریف.
بلخوا په کونړ کې خلک وایي د تیرو 10 راهیسې پاکستانی پوځیان د کونړ ولایت په سرحدي ولسوالیو د توپونو ډزې کوي چې پکې 10 کسانو ته مرګ ژوبله اوښتي، 10 کورونه پکې نړېدلي او په ګڼ شمېر کې ځایي خلک له خپلو کورونو تیښتې ته اړ شوي دي. خو تر اوسه پورې نه افغان حکومت او نه نړیوالې ټولنې داسې کوم غوڅ اقدام وکړ چې په نتیجه کې د پاکستان پوځ د دغو بریدونو څخه منع شي. روحلانوري لکونه نور تفصیل راکړي.
د افغانستان د ولسمشر ویان صدیق صدیقی تیره ورځ په ټویټر لیکلی چې د افغانستان پر خاوره د پاکستان راکټي او توپچی بریدونه په کلکو ټکو غندي او دغه بریدونه د نړیوالو قوانینو خلاف کار ګڼي. موږ ډیره هڅه وکړه چې د ښاغلي صدیقی سره په دې اړه خبرې وکړو چې حکومت به د پاکستاني بریدونو د بندولو لپاره متقابل ځواب ورکوي او که کومه بله لاره به غوره کوي، خو ورسره په اړیکو نیولو بریالي نه شو. د کونړ اوسیدونکي به وایي نږدې 10 پوره کېږي چې د دوی پر خاوره او کورونو د پاکستان پوځ د درنو توپونو او میزایلو ډزې کوي. دوی تل شکایتونه کړي خو هیڅوک پیدا نه شول چې کونړیان له دغو بریدونو
زمانم عمران ده د پاکستان نشدا مرمه راځي دل تلګي زمونګه ماشومان او زنانا واړو ټولو ته نسخان رسي. کم خلک چې الته وسیدل اغه خپل کورونا پرخه دي مالونه دي پاتې شوی
او دا کم د توپونه او د وانه چې د پاکستان راوړي دي طرف ته دا خلک ډېر په عذاب او ډېر پتنګ دي او ماشومان او زنانا او دا ټول په دې توپونو کې ودیږي. زموږ زنانا او ماشومان شهیدان کړو، کورونه وران کړو، مالونه هم تاله شو، غرق او تباه شو.
کونړیان وای په خاص کونړ، سرکانو، مروري، شلتن، دانګام او ناړی ولسوالیو په تیرو نږدې 10 کې د توپونو په زرګونو ګولۍ راویشتل شوي چې پکې په 10 کسان وژل شوي او ټپیان شوي دي او په زرګونه کورنۍ د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي دي. دوی وایي د 10 په اوږده موده کې یوازې افغان حکومت د دغو بریدونو غندنه کړې او کوم داسې کوټلی قدم یې نه دی پورته کړی چې په برکت یې د پاکستاني ځواکونو لاسونه له بریدونو ونیسي.
زمانو میکرام ده د کونړ ولایت اوسیدونکو یم. کله چې د غزاینو خلکو او د کونړ ولس د حکومت سره په برخه کې خبرې کړې دي نو هغه ته په جواب کې ویل چې مونږ به د راکټونو په جواب کې مونږ خپل غبرګون وښیو، د سفارتونو سره په باندې خبرې وکړو، خو تر اوسه پورې په دغه برخه کې هیڅ نه دي شوي.
د کونړ والی عبدالستار میرزا کوال د تیرو نورو والیانو په څیر وایي چې دوی د مرمۍ او شمیر او خلکو ته د رسیدلو زیانونو راپورونه مرکز ته لیږلي دي.
په جریان کې د دوی راکټي بریدونه، توپچي اندښتونه نهایت زیات شوي دي. په دې برخه کې موږ معین اقدامات کړي دي. امنیت شورا ته مو لیکلی رپورټ او ایمیل استولی ده، وزارت خارجه ته مو استولی ده، ارګانای محلي ته مو استولی ده.
هغه وایي پاکستان غواړي چې د کونړ پر خاوره بریدونو سره نړیوالو ته وښیي چې د کشمیر په څیر دا سرحد هم نام نه دی او باید چې د دغو سرحدونو د امنیت ساتلو دپاره ورسره مرسته وشي. مسؤلین وای یوازې په روانه میاشت کې د شلتن ولسوالۍ باندې لوو سو زیاتې د توپونو او راکټونو مرمۍ راغلي چې پکې 4 تنه ولسی وګړي ټپیان شوي او یو شمیر کورونه ویجاړ شوي دي. خلک وای تل ورسره ژمنې شوي چې د پاکستاني راکټي او توپچي بریدونو د بندولو دپاره به جدي هڅې وکړي، خو په 13 کې نه د هغو جدي هڅو درک ولګېده او نه هم د توپونو او راکټونو بریدونه بند شول.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي راډیو.
دوستانو زموږه غلا ازادي راډیو ناوړی. د افغانستان په یو شمیر ناامنو ولایتونو کې یا په ناامنو سیمو کې ځینې روغتیایي مرکزونه تړل شوي دي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت سلاکار هدایت الله ستانگزی د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل دا کلینیکونه د درې ورځو لپاره تړل شوي او کله چې وضعیت ښه شي بیرته به فعال شي. خان محمد سیندی په اړه رپورټ لري.
د افغانستان په کلیو او لرې پرتو سیمو کې د روغتیایي مرکزونه تړل کېدو د دغو سیمو اوسیدونکو اندېښمن کړی دی. دوی وایي د دغو مرکزونو له تړل کېدو سره اړ شوي چې د درملنې لپاره د ولسوالیو یا ښارونو روغتونونو ته لاړ شي. د ورزګان ولایت د چارتوی د سیمې اوسیدونکو رحمت الله آزادي راډیو ته وایي
روغتیایي مرکزونه چې دي کستم هغه تړلي دي. موږ د دې ستونزو سره مخ یو، وروره که زموږ چیرې یو مریض پیدا سي موږ لاسرسی نسو کولی، که زنانه مریض وي که مردانه مریض، چیرې چې موږ یې د مرکز را رسوو وروره هغه مریض ډېر مریضي لږ خو ډېر مشکله سي ورته.
رحمت الله له حکومت او په تېره د عامې روغتیا له وزارته غواړي چې په ناامنو سیمو کې د روغتیایي مرکزونو امنیت ټینګ کړي چې د ناروغانو ستونزو ته رسیدنه وشي. یوازې رحمت الله نه دی چې په دې اړه له ستونزو شکایت کوي، بلکې د ناامنو سیمو ډیری اوسیدونکي ورته ستونزې لري. د کونړ ولایت د درای پیچ اوسیدونکي زبیر صافی وایي د روغتیایي مرکزونو د تړل کېدو له امله د ده یو خپلوان د کلینیک په لاره کې ومړ.
تر څو چې موږ د دانګام کلینیک ته هغه راوړو هغه کلینیک بند و. کلینیک بند و چې د اسمار کلینیک ته مرسو هغې په لاره کې ساور کړل.
د هغو کلیوالو چې په سیمو کې روغتیایي مرکزونه تړل شوي وایي په دغو مرکزونو کې روغتیایي خدمتونه کم دي، خو تړل کېدلې ستونزې لا پسې زیاتوي. د هلمند د ولایت اوسیدونکي محمد کریم په دې اړه آزادي راډیو ته وویل
نامنې له وجې په روغتیایي مراکزو باندې منفي تاثیر غورځېدلی ده، چې په زموږ په ډیری کلینیکونو کې اوس نه مراجعین شته او داسې سیمې هم شته چې کلینیک یوازې په نوم ده.
دا اندېښنې په داسې حال کې مطرح کېږي چې د روغتیا نړیوال سازمان په خپل تازه راپور کې ویلي چې د 2019 کال له پیله تر اوسه د ناامنیو له امله په بېلابېلو سیمو کې 111 روغتیایي مرکزونه تړل شوي دي. خو د عامې روغتیا وزارت د روغتیا د نړیوال سازمان دغه راپور ردوي او وایي چې د ناامنیو له امله د هلمند، کندهار، کونړ، پکتیا، زابل او ارزګان ولایتونو په ځینو ولسوالیو کې ډېر لږ روغتیایي مرکزونه په موقته توګه تړل شوي دي. د دغه وزارت سلاکار هدایت الله ستانگزی آزادي راډیو ته وویل
د جګړې پر مهال په کونړ، کندهار او یا په جنوب ختیځو ولایتونو کې روغتیایي مرکزونه د دوه یا درې ورځو لپاره تړل کېږي، خو کله وضعیت بدلېږي دغه مرکزونه بېرته فعالېږي. دا 111 مرکزونه چې تړل شوي په بشپړه توګه ناسمه ده.
د عامې روغتیا وزارت د څرګندونو له مخې اوس په ټول افغانستان کې څه باندې 3000 روغتیایي مرکزونه فعال دي. مخکې له دې په افغانستان کې د سره صلیب نړیواله کمیټه د روغتیایي مرکزونو په نښه کېدو اندېښمنه کړې وه. خان محمد سین، آزادي راډیو، کابل.
له خان محمد سین سره پاتې کیږم. په داسې حال کې چې د افغانستان د ولسمشرۍ انتخاباتو ته د ګوتو په شمېر ورځې پاتې دي، د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو یو شمیر کاندیدانو کمپاینونه پیل کړي دي، خو یو شمیر نور بیا په ځانګړو لارو چارو لاس پورې کړي. د افغانستان د ولسمشرۍ انتخاباتو ته کاندید شهاب حکیمی د دې پر ځای چې خلک په انتخاباتو کې د ګډون لپاره وهڅوي، ترې غواړي چې د سولې د پروسې او د موقت حکومت د جوړېدو ملاتړ دې وکړي. ښاغلی حکیمی د شنبې په ورځ د انتخاباتو د ځنډولو په خاطر د خلکو د ملاتړ د جلبولو لپاره د کابل ولایت چراسیاب ولسوالۍ ته ولاړ او له خلکو یې وغوښتل چې انتخاباتو کې برخه وانخلي. خان محمد سیند یې په اړه رپورټ راکوي.
یه آدمی که ده هر کشش ده میگه نه، ما اول انتخابات خودم میکنم باز بعد از سال هر بیاره.
د افغانستان ولسمشری زو انتخاباتو ته کاندید شهاب حکیمی د کابل ولایت چاراسیاب ولسوالۍ ته راغلی او د میزان په شپږمه د انتخاباتو د ترسره کېدو پر ضد کمپاین کوي. حکیمی له خلکو سره په انفرادي توګه ویني او پوښتنه ترې کوي چې سوله په لومړیتوب کې ده او که انتخابات. ځینې کسان چې له ده سره یې لیدلي وایي سولې ته باید لومړیتوب ورکړل شي. د دغه ولسوالۍ یو اوسیدونکی محمد عثمان وایي
اول سول باید باشه، باید انتخابات برگزار شود.
لومړی د سولې راشي بیا د انتخابات وشي، ځکه څوک چې رایه ورکوي د سولې په فساکې د رایه ورکړي.
ښاغلی حکیمی ادعا کوي چې موقت حکومت راتلونکی دی او انتخابات باید لږ تر لږه د راتلونکي کال تر پسرلي وځنډېږي.
کم اول باید صلح شوه، تحریک اسلامی طالبان بیه، اداره موقت بخیر تشکیل شوه.
زوایم چی اول دی صلح وشی، د طالبان و اسلامی تحریک دی راشی، موقت حکومت دی بخیر سره جوړ شي، بیا به بی پر یوه دلانه انتخابات وکړو. 99.9% د موقت حکومت د جوړیدو امکان شته. یوازې یو کس د صلح مخالف ده او نور ټول په دې نظر دي چې موقت حکومت تیر شي او د مصالحې او انتخاباتو زمینه دی برابره کړي.
په خاطر دې د انتخاباتو دیار لسو ټیمونه هم ویلي چې سولی ته باید لومړیتوب ورکړل شي، خو د ملي یووالي د حکومت د ځواک دوو شریکانو ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله چې راتلونکو ولسمشریزو انتخاباتو ته کاندیدان هم دي، د میزان په شپږمه یې د انتخاباتو پر کېدو تاکید کړی دی. محمد اشرف غنی په خپلې وروستۍ وینا کې په کابل کې د دارالامان د ماڼۍ د پرانستو پر مهال وویل، سوله راتلونکې ده او انتخابات هم باید په ټاکلي وخت وشي. اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله هم ویلي چې سوله د افغانستان د خلکو غوښتنه ده او انتخابات به د اساسي قانون او د خلکو د غوښتنو په اساس د میزان په میاشت کې ترسره شي.
دوستانو، تاسو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. زموږ خپرونې هر ورځ د سهار له 8 بجو پیلېږي او د ماښام تر 8 بجو پورې په منځنۍ څپه 2.6 په ټول افغانستان کې اورېدلی شئ. د ایران اټومي پروګرام او په کشمیر کې روانه لانجه ښایي د فرانسې په جنوب کې د G7 یا د نړۍ د 2 سترو صنعتي هیوادونو د مشرانو د غونډې په اجنډا کې مهم بحثونه وي. سالم احمد سالم موضوع تعقیب کړي، تفصیل ترې وړو.
د نړۍ د 2 سترو صنعتي هیوادونو یا G7 د دغې 2 ورځنۍ سرمشریزي کوربه د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون دی. په سرمشریزه کې د نورو هیوادونو ترڅنګ د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ او د بریتانیا نوی صدر اعظم بوریس جانسن هم ګډون کوي. ډونالد ټرمپ له واشنگټن څخه د روانېدو پر مهال خبریالانو ته ویلي چې تمه لري د G7 ډلې له غړو سره به یې خبرې ډېرې ګټورې وي. په دې سرمشریزه کې به چې د فرانسې په بیارېڅ کې ترسره کیږي، د G7 د نورو غړیو جرمني، کاناډا، ایټالیا او جاپان ترڅنګ د هند صدر اعظم نریندرا مودي هم د میلمه په توګه ګډون کوي. ویل سوي چې د هندوستان صدر اعظم نریندرا مودي به د کشمیر پر لانجې د بحث لپاره په انفرادي ډول د نړۍ له ځینو رهبرانو سره وګوري. د سرمشریزې په درشل کې د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون د هندوستان صدر اعظم نریندرا مودي ته ویلي چې پاریس په کشمیر کې روان وضعیت په دقت څاري. ماکرون دغه څرګندونې د پنجشنبې په ورځ وروسته له هغې وکړې چې له پاریس بهر یې په شانتیلي سیمه کې له مودي سره وکتل. د هند تر ولکې لاندې کشمیر کې وروسته له هغې کړکېچ زیات سو چې نوې ډیلي د اګست میاشتې پر 15مه له جمو کشمیر څخه د کور واقعي ځانګړې موقف واخیست او دې سیمې ته یې اضافي امنیتي ځواکونه واستول. په سرمشریزه کې به د ایران د اټومي پروګرام موضوع هم مطرح سي. واشنگټن سږکال هڅه کړې چې پر اروپایي متحدانو فشار راولي څو د بندیزونو او نورو اقداماتو پر مرسته پر ایران تر ټولو زیات فشار راوستلو کې همکاري وکړي، چې په دې ډول ایران پر خپل لانجمن اټومي پروګرام مذاکرو ته مجبوره سي. په فرانسه کې د بریتانیا یوې ډیپلوماتیکي سرچینې رویټرز خبري ایجنسی ته ویلي چې دوی د 2015 میلادي کال د اټومي تړون سخت ملاتړي دي. له دغه تړون څخه د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د 2018 میلادي کال په می میاشت کې د وتلو اعلان وکړ او ادعا یې کړې ده چې د تړون شرایط په کافي اندازه سخت نه وو. دغه سرچینې له رویټرز اژانس سره په خپلو خبرو کې ویلي دا ډیره مهمه ده چې ایران اټومي وسلې ترلاسه نه کړي. سرچینې وایي دا مهمه ده چې اټومي تړون دوام پیدا کړي او دغه په خبره فکر نه کوي چې په دې برخه کې د بریتانیا دریځ بدل سي. د بریتانیا دغه سرچینې ویلي که څه هم د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن شاید امریکا موقف ته تمایل وشي، خو د بریتانیا حکومت به په خپل دریځ کې د پام وړ تغییر رانولي. خو سرچینې ویلي دا ډیره مهمه ده چې ایران د 2015 میلادي کال اټومي تړون ته بشپړ ژمن پاتې سي.
له سالی سره پاتې کیږو. د هند تر ولکې لاندې کشمیر کې ځایي اوسیدونکو د شنبې په ورځ هم د سختو قیوداتو لاندې ژوند کاوه. په دې اړه د رویټرز خبري اژانس د ریپورټ جزئیات له سالم احمد سالی اورو.
د هند تر ولکې لاندې د کشمیر د سرینګر په شمال کې د شنبې په ورځ ځایي اوسیدونکي لا هم د لګول سویو قیوداتو شاهدان وو. د شنبې په ورځ د سرینګر زیاتې برخې له خلکو تشې وې او ګڼ دوکانونه تړلي وو. د سرینګر په لارو کوڅو کې د ګوتو په شمار خلک ښکارېدل. د وسایطو تګ راتګ هم پکې کم وو. د سرینګر اوسیدونکي الطاف رویټرز اژانس ته وویل چې وضعیت لا هم کړکېچن دی.
زموږ کاروبار ختم شو، روزي او ژوند هم ختم شوی دی. ښوونځي تړلی دی. دوی وایي ښوونځي پرانیستي او وضعیت سم دی، خو وضعیت سم نه دی او ټول خلک په خپلو کورونو کې بند پاتې دي.
د جمعې په ورځ په سرینګر کې په زرګونو کسان د اعتراض په ډول لارو کوڅو ته ووتل او د دې سیمې د ځانګړي موقف یا ځانګړي امتیاز پر ختمېدو یې انتقاد وکړ. هندوستان د هومالیا د هغې برخې چې تر ولکې لاندې یې ده او د جموں کشمیر په نوم یادیږي ځانګړي موقف د اګست میاشتې پر پنځمه ختم کړ. د دې تر څنګ یې په سیمه کې ټول ارتباطي خدمات پرچاو کړي او د خلکو پر ګرځېدو را ګرځېدو یې محدودیتونه ولګول. د هند تر ولکې لاندې د کشمیر پر زیاتو سړکونو اغزن سیمونه غځول سوي او امنیتي ځواکونه د شنبې په ورځ د پیښو د مخنیوي لپاره د تیارسۍ په حال کې ښکارېدل.
د خبري مجله پای ته رسو سید سمیاب.